نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانی دونه نشته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره دی اطرافو خلک بیا دی کلیو د بندو خلک له دې خبرو سره ډیر پلاس او ګریوان او ډیر میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کلی دی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تایی چی باید پامی نپوهیگی لم دیوای جای ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگاو سر لده بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداس کلیوال سمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپلو ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی، دی خپلو شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدوا و کلون ټیمونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونو کې له خپل نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند می له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي مسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته و وای، دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له عقل معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکول دي، به ټرین کول چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي. لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د وی ښځې کارمند دی ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو لپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شکره خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامې تر مېسته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي اصولي صاحب د واده یا ازدواج پاک لره توغږي بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځول وي چنانچه دو کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا انساني کرامت روحي ارامتیا همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحققیږي دو انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او دغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپل الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکن و انتم لباس لهن یعنی دا نر دی پاره خز لباس تا دی خز دی پاره نر یو لباس کرن کیگی هم دارنگا نبی سلام پی و حدیث شریف که فرمایلی بی چه دی الله جل جلاله پنیز بانده هیچ دست بنیاد و اساس یعنی بهترین نشت لکه ازدواج ازدواج یو لدیر بهترین و اساسی و ککو دی انسان گرن لیده چه هم دارنگا دی بشر ککو پنالایوال اعلامی ها که هم دی ازدواج دی حق برخه که چه دیش ماده داری پاگو که هم اولان دوینه شویده چه شخص کولای شي چې د ارڅ څوک چې زړی ویل ته واده وکړي ازدواج وکړي څوک دی یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1555 کال کې چې کوم ناقص شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې دپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کېږي که چیرته یو نفر ازدواج وکړي او ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي اجتماع غټیږي په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو یعنی مثبتې خواته سوق کېږي
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی
که ووایو چې د واده د سین لپاره عالمانو پوهانو همدارنګه روانشناسانو قانونپوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی مختلف وختونو باندې پوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري بعضې هیوادونو کې یو سین ټاکل شوی دی بعضې هیوادونو کې بل سین ټاکل شوی دی مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ دپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله 22 کاله همدارنګه 24 کاله سینه ټاکل شوی دی یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د لیواج فرق لري او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ دپاره سین او 23 کاله ښودلی دی چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې 2 کاله د هلک دپاره ښودلی دی بیا مختلف دلایل د دوی لپاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنې مغزي ارامتیا لري تجربه کاري په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي په کل که وایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري خو ولی بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځنګړتیاوې چې کله هغه ځنګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړي بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی دی کله چې دغه څلور شاوم په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی ازدواج کولی شي بیا ژوند هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولی شي
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب یعنی چې واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک منجلۍ د پوره اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پاساس پانده دا حق دو علکم جلی تا نور کول کیگی چه دو انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا دا حق نور کول کیگی چه دوی هم دجون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه پا افغانی طولنو که یو بعد انانه اوور پشتون لری چه دی پاساس پانده انجونه نیش کوله چه دی زنده پورا انتخاب بکا دی زنده پورا دی جوان ملگره هغه وطا کی. چه دی اغا مختلف علتون لیری چه ما تا یو لمره علت چه کاری اغا دوی دی اسلام څخه یعنی خو پورا معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی د سر به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړه، نو طبعا دا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات دا رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې دا د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثر به د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو ترمنځ جنجالونه او جنګونه او جدال رامنځته کیږي، دغه بعضې خلک وایي چې دا دوی موږ په لور باندې ظلم کو، بعضې وایي چې دا یا د ګورو چې موږ کړی ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو، د خپل خاوند عزت او برونه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو، یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه، یا ځورول یو مختلف مشکلات هغه ډب رامنځته کیږي په کور کې، چې دا په اکثر حالاتو کې د دغو دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره وی تا و چې بیا افغانی ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنه کې او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي، نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه ته سره لري. د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي، هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي، دا بیا په افغانی ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې خپل اولادونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي، نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي، ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړي. نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده، اجتماعي ارامتیا ده، هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ دا بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي، یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی، یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي، نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چی او د مشکلات سره مخ کیږي، نو امکان شته چې بعض وختونو کې دوی دواړه ما باندې جداول هم سرماسته شید، هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای، او یا به ټول امر د نسان د څامر شیدې د دوی دواړو د دې مشکلات سره مخ کیږي، او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي، یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي.
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواهی حق ورکړي؟
د مو خپل مشوره کورنۍ ته داده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو. دوی ته سره مشوره وکړه چې دوی وادي او د واشت ورکی وي، دوی ټول سره مشوره وکړه چې ته دلته خواهی ده کنه، چې مو د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا الک ته وشتو ته پلانکي وکړو. نو په دوه برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شرم کورمه بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نشي ویله. دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده، په دې برخه کې باید ټولنه سره ډېر دقیق وي، په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو. دا زه د مو خوښ دی یا نه دی خوښ، یا د هلک د مو خوښ دی یا د جلکۍ د مو خوښ دی یا نه دی خوښه. دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د مو دا پیغام دی. بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکې وي د هغو سره مشوره وکړو، مشوره به اطمینان ترلاسه کړو، بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا مور پلور یا نور کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې ښه سره تېرېږي. کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي، دا هغه دوه نفر ژوند دی، دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي، په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو، خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو، دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
Oh, my. زانے او مکتب تزا سبق ویو کی جن زانے او مکتب تزا ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخت پسیل کی ترس مانا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا